جوان در ایران.
بدون شک اون رقم شما میدانید روابط میان مردم افغانستان و مردم ایران بسیار روابط تاریخی و دیرینه است و پیوندهای بسیار محکم فرهنگی و تاریخی وجود دارد. اما رقمی که شما میدانید بخش کلانی از مردم افغانستان وقتی در ایران مهاجرت میکنند یا در گذشته ها بودند، من احساس میکنم که یک بخش عمده مردمی از افغانستان از طریق کار با ایران ایمد میکنند. اما وقتی این عمده اتفاق افتاد که بدون شک یک ضربه محکم اقتصادی در کل کشورهای منطقه بخصوص ایران و افغانستان و مردم افغانستان که با وسته به کار و حضور در ایران هستند، بدون شک میتونه تبعات بسیار منفی سر زندگی مردم، سر کاری با مردم، سر روابط مردم ایجاد بکنه. در شرایطی که مردم افغانستان در کشور خودشان شاید یک کار خوب نیستن یا یک زمینه های کار خوب برشان مساعد نیست و نهادهای بین المللی هم در اونجا توجه نمی کنن، ایران یگانه کشوری بود که در طی 200 سال گذشته بسیاری از شهروندان افغانستان در اونجا برداشتمی است که فقط به هدف تامین معیشت زندگی فامیل و خانواده خود به ایران مهاجرت کردن و در اونجا صاحب یک کار بودن فامیلا و خانواده خود در افغانستان حمایت میکردن. اگر این جنگ اتفاق افتاد که بدون شک تبعات منفیش شامل تمام مردم در منطقه و بخصوص قیمت کلانش مردم افغانستان و ایران میکردن.
تشکر از این. خب آنا جان، پیشتر در مورد راجستر و ثبت نام و اینها اعداد و آمار ارقام صحبت کردیم. آیا در داخل ایران واقعا طوری یک چیز سیستماتیک وجود داره که مثلا مهاجران افغان واقعا ثبت نام شوند، راجستر شوند و که ارقام یا اعداد مشخص در مورد تعدادشان وجود داره؟ نداره؟
اون چیزی که دست کم من به عنوان یک روزنامه نگار از بیرون از ایران نگاه میکنم درباره اظهار نظرهایی که پیرامون این موضوع میشه مقامات مختلف وقتی صحبت میکنند، واقعا به نظر میاد که یک شیوه سیستماتیک دقیقی برای مسئله وجود نداره. میتونه چند دلیل داشته باشه، یکی اینکه اراده‌ای وجود نداره برای این کار و دیگری اینکه موج مهاجرت شهروندان افغانستان به سمت ایران مثلا حالا در 3 سال اخیر دوباره آنچنان شدت گرفته که حکومت توانایی این کار رو نداشته، یا مشکل دیگری هست پیرامون این مسئله که ما اطلاع نداریم. اون چیزی که مشخصه اینه که هر کسی یک چیز میگه، اعدادی که از 3 میلیون، 4 میلیون، 8 میلیون، 10 میلیون، هر کسی در مقام خودش، مقام پیشین، جامعه شناس، روزنامه نگار، هر کسی میاد و یک عدد و رقمی رو مطرح میکنه و اتفاقا همین روشن نبودن و ابهامی که پیرامون این اعداد وجود داره خودش یکی از مشکلات عمده بحث پیرامون این موضوعه، به دلیل اینکه به راحتی کسی میاد در فضای مجازی یک پستی رو منتشر میکنه مثلا که 10 میلیون افغان همکنون در ایران زندگی میکنن، همین تبدیل میشه دست به دست توسط هزاران نفر دیگه به اشتراک گذاشته میشه و این شاید ترس، واهمه‌ای که ایجاد میشه در فضای اجتماعی، چون به هر حال موضوعات هم که فقط در فضای آنلاین نمیمونه، مردم میبینن این وارد خونه ها میشه، وارد بحث ها میشه، وارد رسانه ها میشه و این ابهامی که پیرامون اعداد وجود داره خودش یکی از دلایل به نظرم دامن زده شدن به اون چیزیست که امروز پدیده‌ای که ما به عنوان افغان ستیزی زیر ذره بین قرار میدیم و دربارش صحبت میکنیم و مشخص نیست. بسیاری هستند از مثلا فعالان اجتماعی، مدنی، جامعه شناسان، روزنامه نگاران که واقعا تاکید میکنم به این موضوع که راه اولیه و راه حل اولیه برای رسیدگی به این موضوع این هست که بیایم یک سیستم دقیقی داشته باشیم، از اینکه ثبت بکنیم این مهاجرانی که وارد کشور میشن رو ثبت بکنیم، بعد از اونجا شروع بکنیم تمیز و تشخیص، اینکه حالا چه کسی صلاحیت حضور در کشور رو داره، اگر که جرمی مرتکب شده از کشور باید خارج بشه، در این کشور نمونه، یا هر کاری که میخوایم بکنیم. اما قدم اول اینه که اول ببینیم ما با چه وضعیتی روبرو هستیم، درباره چند میلیون مهاجر افغان داریم در ایران صحبت میکنیم.
و طبعا این موضوع که پیچیده هم هست، مهاجران افغان در ایران به چند دسته هم تقسیم میشن که مهاجران که قانونی گفته میشن و غیر قانونی، اونایی که اسناد دارن، اونایی که
دقیقا
ندارن.
کسانی که به هر حال کسانی هستند که کارت‌های اقامتی دارن، کسانی هستند که اصلا کارت اقامتی ندارند، هیچ جایی ثبت نشدن، از اونها به عنوان مثلا مهاجران غیر قانونی یاد میشه، کسانی هستند که متولد ایران هستند، فرزندان پدران یا مادران افغانستانی هستند که به ایران اومدن، یا هر دو والدین در افغانستان متولد شدن، یا یکی از اونها در افغانستان متولد شده و حالا بچه‌های اونها در ایران متولد شدن. چون به هر حال ما درباره یکی دو نسل داریم صحبت میکنیم اینجا، این چیزی نیست که فقط از این دوره تازه طالبان اتفاق افتاده باشه، برای همین این اشکال مختلف هم داره. و البته که وقتی که راجع به این شکل‌های مختلف حضور در ایران صحبت می‌کنیم، هر کدومش هم چالش‌های بیشماری داره. اینکه کسی متولد ایران بوده باشه یا اقامت قانونی در ایران داشته باشه، باز به این معنی نیست که این شهروند افغانستان از همه حقوق یک شهروند عادی در ایران بهره‌مند باشه. ساده‌ترین چیزی که ما بسیار دربارش میشنویم، درباره داشتن حساب بانکی، داشتن سیم کارت برای تلفن، اینها موضوعاتی است که شهروندان افغانستان در داخل ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنن و چیزی است که شاید برای من و شما که در یک دنیای آزاد زندگی میکنیم بسیار پدیده‌های پیش پا افتاده و عادی باشه، اما افغانستانی‌ها در ایران با این چالش‌ها مواجه هستند.
که بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که مثلا جامعه مدنی ایران چی نگاه داره نسبت به مهاجران افغان و این وضعیت. خب از ارقام و آمار یادآوری کردیم. جناب واقف، مقامات طالبان میگن که روزانه هزاران مهاجر افغان از ایران بازگردانده میشن. با توجه به وضعیت در داخل افغانستان، پیشتر هم گفتیم که ملل متحد مثلا میگه که میلیون ها نفر چند قدم فاصله دارن از گرسنگی در داخل افغانستان، به نظر شما طالبان آیا توان رسیدگی به این حجم بالای از بازگشت کننده ها را دارن؟
متاسفانه خدمت شما عرض کنم جناب استاد که شرایط فعلی افغانستان واقعا شرایط سخت و ناگوار است. مجموعه کسایی که برآمدن فیصدی بالایش اهداف مهاجرت همین بوده که بتونن مردم افغانستان و فامیلای خود در داخل افغانستان حمایت بکنن، اما وقتی از این طرف کشورهای همسایه با بیمیری تمام همراه مردم افغانستان برخورد میکنند و حتی اخراج به اثر فشار و گپا سبب میشه که مردم افغانستان برگردن، ما برداشت میست که در شرایط فعلی طالبان هیچ استراتژی و برنامه برای پاسخگویی و شرایط فعلی افغانستان که شرایط ناگوار است ندارن. از یک طرف بحث دیگه، طالبان به جای اینکه بیان به مشکلات و نابسامانی ها و فقر و تنگدستی مردم بپردازن، بیشتر بحث‌های سیاسی درونگرویی خود و بحث‌های سیاسی رابط تاکتیکی که با سایر کشورها دارن دنبال از اینا هستن تا اینا رو تقویت بکنن. امروز ما برداشتم اینه که بالاتر از 70% از مردم افغانستان، اما رقمی که آمارا نشان میده و شما یاد کردین و سازمان های بین المللی گزارش نشان میده، زیر 70% مردم زیر خط فقر هستن. اینا شرایط بسیار ناگوار است. اگر جامعه بین المللی با یک ایس دلسوزی نسبت به مردم افغانستان گذشته از اینکه کی در افغانستان حاکم است و فکر مردم افغانستان نشوند و برنامه های خوبتر را نگیرند، ما برداشتم یک تفاوت منفی ازی در درازمدت بخصوص در آینده ها بسیار برای مردم شکننده خواهد بود.
تشکر. خب آنا جان، یک موضوع مهم دیگه که پیش کشیده میشه ایست که خب با وجود که یک بخش شاید قابل ملاحظه از مهاجران افغان، مخصوصا اونایی که به صورت غیر قانونی زندگی میکنن، اینها بیشتر در شغل‌های شاق و سخت مثل کارهای ساختمانی و اینها مشغول به کار هستند. حالا اگر ایران بخواهد که واقعا ظرف 6 ماه 2 میلیون افغان را از ایران اخراج بکنه، این خلای قوای کار چگونه جبران خواهد شد؟ آیا با ناظران، با مثلا تحلیلگران در ایمان شما صحبت کردین؟
صحبتی که مطرح میشه مثلا در خود رسانه‌های داخل ایران که مطرح میشه، اتفاقا برعکس این ماجرا رو به عنوان منطقی که پیرامون این اخراج دارن مطرح میکنن ازش حرف میزنن، اینکه این فضا باز میشه برای کارگران ایرانی، ایجاد شغل میشه، اینها آمدند کار ما رو گرفتند و فضای کاری ما رو محدود کردند و حالا به ایرانی ها مثلا شغل نمیرسه، که البته برعکس اون هم مطرح میشه که در تمام طول این سالها نیروی کار ارزانی بوده که از افغانستان آمده و این کارها رو پیش برده. اما واقعا این که همون چیزی که اتفاقا دوستمون درباره طالبان گفتن که هیچ استراتژی برای مواجهه با وضعیت موجود ندارن، در ایران هم واقعا اگر بخوایم فکر بکنیم وضعیت مشابهی است. تصمیماتی که گرفته میشه، صحبتهایی که مطرح میشه، حتی اخراجهای بسیار گستردهی که الان در حال حاضر ما گزارشاش رو دریافت میکنیم که در حال انجام شدن هست، اما اینکه واقعا چه برنامهی برای بعد از اون وجود داره مشخص نیست، خصوصا درباره ایرانی داریم صحبت میکنیم که خودش با چالش‌های اقتصادی بسیار جدی از تورم، گرانی، کشور تحت تحریم روبروست. برای همین واقعا نمیتونم بگم که آیا اینها فکر کردند که با این کار خلایی ایجاد میکنند یا خلایی رو پر میکنند، برای اینکه به نظر نمیاد که طرح و برنامه دقیقی در این زمینه وجود داشته باشه.
پس وقت وضعیت در ایران این گونه هست و شما پیشتر گفتین که حاکمان جدید در افغانستان هم توانایی رسیدگی و این معضل را ندارن، خب با توجه به این وضعیت مهاجرانی که باز میگردن به افغانستان با چی سرنوشت روبرو خواهند شد جناب واقف؟
بدون شک سرنوشت بیکاری، سرنوشت ناامیدی، سرنوشت جذب شدن به گروه های افراطی که متاسفانه هنوز در افغانستان بستر این فرصت وجود داره. وقتی شما ببینید در یک جامعه که 50% از مردم به کار دسترسی نداشته باشند و بخصوص بخش کلانی از مردمی که بعد از سقوط نظام جمهوریت از افغانستان برآمدند، وظیفه های خود را ترک کردند، امروز که برمیگردند هیچ آپشن دیگه ای که اینا را حداقل یک زندگی مسالمت آمیزی در کنار خانوادهشان برگردانه است متاسفانه وجود ندارد. از طرف دیگر حضور سازمان های بین المللی و نهادهای کمک کننده هم در افغانستان نسبت به گذشته اگر مقایسه شود با مراتب کمتر است. اینا همش دلایلی است که متاسفانه جز رنجش مردم افغانستان میبینند و بخصوص با زمستانی هم که فعلا فرا رسیده میتونه این مشکلات
خب چون در دقایق پایانی این برنامه هم هستیم، آنا جان شاید بتوان گفت که هیچ چیز سیاه‌سفید نیست و همیشه به اصطلاح نوایی خاکستری قابل دید و مشاهده هست. خب بیاین یک کمی در مورد نوع نگاه جامعه مدنی ایران نسبت به حضور مهاجران و نگرش اونها صحبت بکنیم. تا جایی که میدانیم شهروندان افغانستان هم در کنار جامعه مدنی ایران فعالیت میکنن، یک کمی در این مورد گفتگو بکنیم.
ببینید جامعه مدنی ایران رو اگر که بخوایم درباره گروهی صحبت بکنیم که افرادی هستند که به هر حال دغدغه حقوق بشر دارند و این حقوق بشر رو محدود به مرزهای ایران نمیبینند و فراتر از اون نگاه میکنند، کسانی هستند که بسیار بلند و رسا درباره حقوق مهاجران افغانستان هم صحبت می کنند، از اون جمله روزنامه‌نگارانی هستند، هنرمندانی هستند، نویسندگانی، جامعه شناسانی هستند که معتقدند که آنچه که اتفاق می افته در ایران در مورد شهروندان مهاجران افغانستان صحیح نیست. تلاش هایی هم در این زمینه می کنند، از جمله همین در همین هفته هایی که انقدر صحبت از مهاجر ستیزی که البته این رو باید در پرانتز تاکید بکنم که مهاجر ستیزی پدیده نیست که امروز مختص ایران باشه. ما در همین کشورهای اروپایی امروز بسیار مهاجر ستیزی رو پدیده تعیین کننده ای در انتخابات‌های مختلف داریم می‌بینیم. قراردادهایی که کشورهای اروپایی با کشورهای دیگر مثل تونس یا آلبانی می‌بندند برای اینکه جلوی مهاجران رو بگیرند، یا در خود ایالات متحده آمریکا می‌بینیم این پدیده ای که مقابله با تقابل با مهاجران رو شاهدش هستیم. در ایران در همین هفته‌هایی که بحث مهاجر ستیزی بسیار داغ و پر سر و صدا بوده، در عین حال ما شاهد مثلا برگزاری یک رویدادی بودیم در قلب تهران در خانه هنرمندان با عنوان، اگر اشتباه نکنم، قصه های دیگران، که فعالان مدنی ایرانی و افغانستانی در کنار یکدیگر در یک رویداد هنری فرهنگی اجتماعی شرکت میکنن و درباره این رابطه و هم قصه بودن صحبت میکنن. برای همین برای من مهمه که تأکید بکنم همه فضا این فضای سیاه و سفید نیست و خاکستری های بسیار زیادی در این میان هست که افرادی هستند که در این زمینه تلاش میکنن، واقف هستند به این که به هر حال چالش های مهمی وجود داره وقتی که یک کشوری با حضور چند میلیونی مهاجران در خاک خودش مواجه هست و حکومتی که اراده ای نداره برای رسیدگی به این مسئله به صورت دقیق و سیستماتیک. اما این افراد همچنان تلاش میکنند به دلیل اینکه معتقدند که مهاجران افغانستان و مهاجران از هر کشور دیگه ای، همونطور که مهاجران ایرانی در کشورهای مختلف دنیا، حقوقی دارند که باید به رسمیت شناخته بشه و بهش احترام گذاشته بشه.
کاش میشد این بحث را ادامه میدادیم، اما اینجا وقت ما به پایانش رسید. بسیار تشکر هانا کاویانی از رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و خدایار واقف از فعالان جامعه مدنی. بسیار تشکر از حضورتان در این برنامه و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
ده آزادی ملما.
تازادی میل مخبرونه اوریدون کوز ما فرشته سحق سلامونه و منی زمون په نننه خبرونه کې د افغانستان د سینما او تلویزیون او تلی چیرې شګوفه بارګزی میلمنه ده چې تاسو ټول به د ګل چهره په نوم پیژنئ. شګوفه جان خبرونه ته خرغله په سر کې کراته وې. شګوفه څوک د چیرته زیګیدل ده او چیرته مکتب شروع کړي؟
قربان، سلام علیکم فرشته جان، تاسو او تاسو درته تور اوریدون که دیدی سلامی او دنیای به هر زی که چی از جور و آرام و دست حتافیت جمعی پتانو لاری شکواری زی دلمن و لایت تخدا ابتدایی درسته میشه دی پا کابل که می ده عبدالمجید مصطفى غزنوی پا مکتب تخدا فارغ شما دولسته می حل تخلاص که بیا تقریبا سلور کالا اقتصاد پوانده تخدا یا شخصی پانتون تخدا فارغ شما دوست لاغین و بیا دولتی ادارو که ما کار کوای دا غیتر سنگ خپل هنری مسلک می هم مختوری سنات پا ایلاناتو که می کار کوای او دا غین ورستا چه اولین کار می گلچهری سیریال و پس بیار که می فالت ما شروع کر.
دا چه ده هنر و تمثیل مسلک مو چنگ انتخاب که چنگ مو ده هنر تا مخه کرلا پا دیار کل رات لندو و ای مسلکی دی برخی تر آغلی کل شوق نه؟
د هنر سینما په اړه ما د کوم وړل زده کړې نه دي کړې چې زه وایم که موږ زده کړې مې کړې چې کوم مدرک لرم نه. ما یوازې څه ناڅه په ځینو پروګرامونو کې ځینې هنرمندان چې سره راټولېدل د پوهنتون کابل تیاتر کې د ځای کې چې راټولېدل، یا هم اطلاعات فرهنګ کې ځینې پروګرامونه درلوده هلته مې ګډون کوی. نو د هغه څخه کوم شی چې ماته ډېر انګېزه راکړه، یو د مور مسلک مې و چې مور مې کار کوه، ماته ډېر خوند راکړه چې مزه څه وختي چې زه وکولی شم ځم په سینما برخه کښې فعالیتونه ولرم. دویم دا چې ډېر مې شوق درلود د افغاني سیریالونه، نور کسان هم چې تولیدول ډېر ښه محتوا یې درلوده، او وختي چې زه پاکستاني سیریالونه مې کتل، هندي سیریالونه مې کتل، په دې چې فکر کوم او په دې حواس وم چې کله به افغانستان دې ته ورسېږي چې یو ښه سوژه د سیریال دپاره انتخاب کړي، ښه داستانونه د سیریال دپاره انتخاب کړي او ښه لیدونکي ولري، چې د ګلچهرې سیریال د هغې نه وروسته نور سیریالونه دغسې تولید شوله ډېرې کسانو تعقیب کړلې وې کتله او اسنی پاور مینه راته چې افغانان مو چې په هیواد کې د هیواد څخه بهر دي ښه مثبتې نظریات یې ورکړله او ډېر خلکو خوښ کړله. یعنی دا ټولو ته د سینماګرانو ته او هغه کسان چې کارګردانان دي هغه کسان چې غواړي د سریالونو تولید کې یو لویه انګیزه ده چې خپل افغانان نوراضي تشویقیې او هر یو چې خپل په وطن کې کوشش کوي چې ښه ښه سوژې ښه داستانونه او ښه سریالونه جوړ کړي.
شګوفه جانې، څنګه چې تا په خپلو خبرو کې ویلې چې ستاسو مور هم په همدې مسلک کې وله، یعنی کورنۍ کې یو کس وو تاسو ته ایډیال، یو څوک وو چې تاسو هغې ته په لیدو سره تاسو دې مسلک ته په شوق سره راغلی، نو آیا د مور تر څنګ د کورنۍ نورو غړو هم په دې مسلک کې تشویق کړي او راتګ سره د تا هغوی هم خوشحاله یا خوښ ول، او یا لکه ډېری نورو هنرمندانو ممثلینو تا هم په دې لارې کې سخت ولیدلې؟
هغه دغه سخت ټیم کله زما ورته مې همشه وای ما سخت ورې د تاتې لري مورې پر دې چې هغه سخت ورې د کوم د خاصه پښتنو کوم کې یو دا مشکل دی چې یو شته ولای شي یو کار وکړي یا هم ټول نه دوه مې ته دا چې د افغانانو ټولنه دغه څه چې مثلا شته د کور د باندې کار وکړي یا په خصوص په ثانوي کې فعالیتونه ولري یا په سینما فعالیتونه ولري نظریات د هر چا د فار کې نو سخت ورځي سخت حالات کوم مشکلاتونه چې ما مور سي کړو واقعاً اول مثلا پلار مې ګر نه مانه تر تکو دا غي تر څنګه پلار ګنې مې مور ګنې مې ډېرې پرې مثلا پرې څنګه ورځي پرې څنګه ولې چې ولې مثلا په دې برخه کې فعالیت نه لري ولې ما مور شوق ورسره درلود دې دې هنر سره دې برخه سره نو دا غي تر څنګه چې ما په دې لار قدم شې شوې دا مسلک مې مختوی وای او هنر سینما کې مې فعالیتونه شروع کړل پلار مې هم یو څه ناڅه مشکل ما سره درلود چې یعنی مور خو دې مسلک کې لپشک شې شو ولا دا هغه مې نه سره ګرځولې یعنی څه ولې دا کار مختوی خو مور مې پلار ته هم کې ناڅه کې و ډېر وخت مور مې ډېر سره ملتیا کوله دا هغه تر څنګ خوندې مې سره کېږي امرسته سره کولور مې سره کېږي ناڅه کوله او کله چې د کلچری سیریل ته هم نشه تولاره خپلوانو سره ولیدله هیوادوالو سره ولیدله او دا غوی نظریات دا غوی ښې خبرې یعنی واقعاً کوم مثبتې خبرې چې ما ته رسېدلې واقعاً نور هم تشویق کېدم چې زه نور فعالیتونه په دې برخه کې ولرم کوم تاسفانه په افغانستان کې د دې نور تر څو ته برابر نه شو نه کوم کول په هیواد کې پاتې نو کوشش کوم چې د هیواد د بهر نه چې اوس کوم داسې ځان کوم د پټه د دې د تحصیل زمينه را ته برابر شي چې نیمه وخت کې زه کوم تحصیل وکم دا غي تر څنګه او کولای شم دا څه افغاني سریالونه جوړ کړم افغانانو ته لپاره او ټول هیواد ټول خلکو ته لپاره چې پوسه د افغانان د افغانانو کولنه د افغانانو سریالونه څنګه محتوی لري او څنګه تولیدات لري د لیدلو حق د لیدلو کې مثلا یو کوم
شګوفه جانې د ځوان په مرحلو کې کله کله د سی وخت راځي د ماشومتوب دوره کې کله کله انسان یو د سی یو تصویر خپلویني چې په ځان باور کیږي چې و زه دغه کار کولای شم یا زه دغه مسلک یا دغه کار ته جوړیم. آیا په ماشومتوب کې ته په ځان پوه شوې وې چې و زه تمثيل کې ورتیا لرم او زه باید دغه کار وکم؟
د ماشومتوب نو ورته پر دې چې د قن په ماشومتوب کې مې د وایم د شوق مې د لوتې چې زه یو ښه معلم او سم یو ښه استاد او سم او شاګردان ته نشه درس ورکم یا مې شمه د دې هم کې چې زه یو ښه معلم اوسم دا غو نو څه کله چې مې خپل زده کړې شو چې په 2019 کال کې چې نوې د کورونا ټاپه شروع سره اوله ټاپه د کورونا چې 2020 شروع کېده تقریبا نو کله چې هغه وخت رخصتیان یې د پنځونو ټول باندې سوال او وظیفې هم ټولې باندې نو څنګه څه کور کې پکښې نه تم تاسو راځئ چې کتل په دې خپل ځان سره د مینه او تمثيل په مکول دا غوښه نه څه کوله اګې مې د مور سره په دغه تکرار او د مور سره یو ټاکشي مې په هغه وخت کې مکتل کنه د وخت کې کتلې مو بیا مو کورونا وخت کې یو دوره چې بیا پښې نه سره خپل د مور سره لونه مکتل د دغه وخت سره مورته نوال مرمر تا نظر ته چې زه یې پرولاړ شم دې برخې کې فعالیت وکړم. زه خپل پر ځان باوري یم چې زه کولی شم دا مسلک مخته یوسه په دغه اړه زه فعالیت ولرم. نو مور مې دقه نه وایي جواب راکړې نه نه جواب راکړې خو ویل زه دې نه راکړ سومه زه دغهنم کړی درسره کوم چې یو چاته دې مار کوم لاړ شه هغه به یو ټست درته واخلي کته خپل استعداد ورته وښوي کته ورته کامیاب تاسو له مخته دی. نو دغه و چې اولین اعلان مې د یونیسف اعلان و چې یعنی ما هیڅ تجربه نه درلوده ډی وان مې درلوده ډېرې بېرته مې چې زه کوم کولی شم د خپل اکټینګ وکړم خپل دیالوګو نه سم ووایم. نو اولین اعلان مې د یونیسف د ډاکټر په حیث چې ما د فعالیتونو شروع کړل تقریبا تر 2020 کال پورې 2020 کال پورې ما دا اعلانات کې کار کوي. نو دا غوښته ورسره د کوچېرې سره تشنه درته اوسه نو بیا تر شپږ کې دا کار
که دارته وای د سریالونو ترڅنګ په فلمونو کې مم کار کړی دی په وګدو فلمونو کې که تنه په دیلانډه موده کې تاسو سریالونو کې کار کړی؟
متاسفانه نه فلمونو کې کار نه دی کړی او ما اولین کار د چیرې سریالو دا غنه ورسته نو په کوم د سریال کې نه پاله کوم نه شروع کړی او پر سریال هم نه لرم. اولین سریال مې اولین کار مې پس له اعلاناتو څخه د ګلچیرې سریال
د ګلچری سیریال پاک راته وایا چې څنګه مو دا کاراکټر خوښ شو مخکې د دې چې یو سیریال یا یو ډراما شروع شي سکرپټ یې له ممثلینو سره شریکوي نو آیا دغه کاراکټر د چاول ځل لپاره ولوست تا پکې خپل ځان پیدا ک شوق دې پیدا سو ورسره ک اسې توکلی دغه د سیریال ته انتخاب شوی؟
نه لکه نو تقریبا وخت چې د ټیسټ میوار کې دا غنه ورسته د سیریال یو فلمنامه کرکټران ته ورکول کیږي بیا غوډي معرفي کې چې دا ته په دې نقش کې نور سیریز دا په فلمنامه ما وویل دقیقا یو داستان ته اوریزه په 2013 یا 2014 کال پارلمان کې وظیفه درلوده د شزو حقوقونه کې مسنو امور زمان کې په فارسي کې وایم پښتو کې نه سماړول ځکه مې کار کوي د داس یو داستان د انجلي درغلي و چې د ژوند تصمیمې خصوص د افغاني ټولنې کې ډېرې د پیش مخته راغلي دي په دې او په خصوص لری ولایتونو کې لری ولسوالیانو کې چې انجلي د دې حق نه لري چې خپل د ژوند ملګری د ژوند شریک انتخاب کړي کورنۍ ورته تصمیمې کې پلوانه ورته ماما یا کاکا ورته سمې نه سي اصلا د انجلی څخه پښتانه کې هندالک څخه پښتانه کې چې ته د انجلی سره غواړي واته کې یا ته غواړي د دغه حلق سره واته کې اصلا دا نستا او تاسو چې مشران ته سمې ولا دې هغه کار کې او دا یو داس یو داستان چې ما هلته مخترع غوړي ورته کله چې د فلمنامه ما تر څو دقیقا تناته ډیره هغه انجلی د داستان سره ډیره سره برابر نو دی خاطر زما خوښ سو مرزه پدې کې فعالیت کوم. زه وینم چې زه یو افغان نجلۍ یم تر اوسه مثلا په هغه شرایط مخته نه یم راغلی اوس که زه د یو کرکټر په حیث راځم په دې برخه کې فعالیت کوم زه وینم چې یو پر یو نجلۍ څنګه تېرېږي دوی څه حالت تېرېږي یعنی باور وکړه ځینې وخت د سیریال کې دومره به موږ دقین مغلق به یا هم دومره به پشکې کې بل داستان به نه نوتیږي چې اصلا هیڅ نه کوم چې موږ د یوازې مشتلیا تکو یا د ټولنې څخه د باندې یو سریال دی یا یو کرکټاریو یعنی یو واقعیت وو چې د هر انجلی یا د هر الک د افغانستان په ټولنه کې داسې یو داستان لري یا داسې یو پیښه په ژوند کې ولیدلې.
د ګلچهره سیریال په کرکټرونو به خبرې وکړو. په کرکټرونو کې ستاسو د خوخي کرکټر د خپل کرکټر نه بغیر د خوخي کرکټر د بل کوم کرکټر وو؟
بغیر لما ما سره ډیر کوي کرکټرونه را سره وا او دغه به چې زه یو کس نه ویوم سینما کې مقدم شي او سینما برخه کې فعالیت درلودي او هغه کسان چې تقریبا شل کاله دېرش کاله یې فعالیتونه درلوده او دا ماته د افتخار ځای و د ویاړ ځای و چې زما د دوی سره یو ځای کار کوي. از ما د خوښه په حس د میرمن لیلا همدرد چې د ملکې نقش په تیار کې د لودي دغه کرکټر مې ډیر خوښ دی. ان په واقعیت کې دا کې اصلي ژوند مې کې څه فکر وکړ او کرکټر دې مثلا فکر وکړ ډېرې کسانو هغه ډېره ملامته وله ته چې دغه کرکټر داسې و. یعنی ډېر ښه مهربانه ښځه وه او کله چې دې خپل نقش لوبوي یعنی هېڅ فکر نه کوه چې دا مهربانه ښځه په خپل په نقش کې دومره ښه لوبېږي چې اصلاً خپل اصلي حیثیت یا اصلي خوی عادتونه چې لري کرد له منځه وړي او هغه یو رقم بدماش خواښې چې ورته وایي هغه یو بدماش خواښې سیریال کې دغه سربېره د پلار د مې نقش مې خوښې دی هاشم او د میرمن صابره سادات د زرغونې نقش زما مور شي وه. د دې درې سره کرکټرونه مې ډېر خوښې دل او ښه لوبوله او دغه باید چې زه کله نه کله اکل نه اکل کې مثلا خپل په کېالو کو کې ځای پیدا یا خپل په اکټینګ کې ځای پیدا او دې به ما ته لارښوونه کوي چې ته داسې وکاره چې که ته بالکل د پدې طریقه وایې دا ډېر ښه درسره ایسي. نو دغه چې ښه طریقه مسریال مختلف
په امده سیریال کرا پاتې سو په افغانستان کې کله چې تاسو دا سیریال ډکوه دغه سیریال هم چې کله جوړوه د جمهوریت وختو کې د طالبانو نظامو
د طالبانو نظام په 2023 کال نه وای 2023 کال شروع تا وي تقریبا حمل یې یا څور میاشتې چې موږ د سیریال پایل شروع کړي نو تاسو ورته تختی ورته د طالبانو نظام وي د طالبانو دوره او یو انجلی راسي انده چې تازه یې تاسو کوم کړی چې شزه په سینما کې فعالیت نه لري اتات پر هم د خاصه د سیو چې څه وایو نو دا څه سرپیرا دا ولر په دې طرف کې فعالیت نه شو کړل او بلار د نوېل وای نه به چې ولر د طالبانو د خاصه په تاسو کوم مشکل جوړ شي وای نو رم چې د طالبانو د خاصه په تاسو کوم مشکل جوړ شي مال پلان څه تاسو خبرې مرا تا کوه ته دې خو ماته انرژي را کې ته به ما ته یو روحیه را کې ته نور ما روحیه دې پکې یا دا دې خاطر پلان مې ډېر پر دې چې د کور مې تر دفتر پورې ډېر لیرو تر لوکیشن چې موږ سریال تک لیرو د پلان به چیرې په مستحال ده په بوتل ما هلته ما دې کې به به ما په سره راتلای ورته کوم دې به کوټه راځلم وای چې په خلګون باور نسته په دې کومه تم باور نسته هر دې ماشام برتر از دې درې میټول نه نو څه فاکت ونه هیڅ چاته څنګه د طالبان رژیم مو چې وکړ نه مخاله
تاسو د هنر او د تمثيل ترڅنګ په رسنیو کې هم کار کړی دی ژورنالیزم د ډګر ته څنګه راغلی او آیا دا مو هم دا برخه مو هم خوښیدله په خوخه راغلی د ډګر ته وکنه
دا د کلچری سیریال می سپتوي چې مو به ګرو کې یو ملګری و او رخصانه خبرونه نه وی جوړیتله او دې پرسن پرزنترته اړتیا ده نو د پامتا د خوش پراونه وا یو ورځ می مورته ول ملکه وخه په چې زه د سکرین کې به اوسم فرق نه کې چې د سینما د لارې وسی فرق نه کې چې د رسنۍ د لارې وسی نو د کلچرې د سیګار د سبتیدو په وخت کې دا سې ملکه نه ځان کوی ورځ د سیو ټیسټ ورکا یو کاستینګ به ورکې ویني چې کته کامیاب به سي پرونه به ستایي ته به مخته نو دغه چې د سولړم یو ټان مې ورکړی ځان خبرونه ده بس دا ته کامیاب شوم او ولې نه خبرونه مې اخته دې خبرونه و لوي اختر خبرونه و چې هغه مې پټوله نو د دې ورځې په راتللې لري چې زه په سهار د څلور بجو کې دوه بجو پورې په دې کلچري سیریال په سات کې بومه دا غنه وروسته په څلور بجو کې دوه بجو په کلچري سیریال به خلاصم به براله مو بي ګروپ ته دلته بیا د شپې اتونه کری اول څه پوری مو سره مخترونه د شپې د فاصله څخه ول کوم لوکیشن چې فضا چې وا اخر د شپې د فاصله باندې څه و نو د شپې به مو څه څه ولا د قبل تاریخ ته کې ده هم د کوم کار څه شوق لري په خپل دی نه پوجا وخت یې هم دا کوي نو دا یو فرصت چې ماته برابر شو شوق مې مرسته یو فرصت راته برابر شو نو موږ څه دې کار څه کړو
شګوفه جان، څنګه چې تاسو په خبره کې دا معلومه شو چې تاسو کوم وخت کې کار کوئ، هغه وخت کې د طالبانو دویم نظام تازه کار ته شروع کړی وو د غوی په حکومت کې ول، نو څومره ستونزمن و تاسو ته بیرون کار کول د ښځو په برخه کې؟ یعنی ښځې په هغې وخت کې تر اوسه پورې چې لا بندیزونه ورځ تر بلې پې زیاتېږي، دغه ډار د طالبانو نه او یا د هغه نظام نه او د هغوی د قیوداتو نه څومره یې تاسو د فشار لاندې راوستي وئ؟
یعنی هېڅکله آسان نه وو. یو ورځ د بچرې سیریال مسبته وئ، د باندې صحنه وه، د سړکو د شفاخانې صحنه وه. نو دلته کوم سیاست په تیره ته باندې اطلاعات فرهم د خاصې دي که اجازه هم اخلي سربېر دي چې اجازه هم اخیستل شوی وه، خو بیا هم مثلا دوی خپل قیدات پر ښځې راولي. او کله چې مثلا یو نر د یو ښځې سره په یو ډیالوګ کې به یو ځای وو، په یو صحنه کې به یو ځای وو، د عمارتي به یې پوښتنه ویله چې دا نه دي نه وي، د ښځو سره به یو ځای نه اوسي. د سیګولیدای د سیلیکلی د تا اولې شتین جونې زای د په یو صحنه کې اني قیدات به ډیر وي. او ما ډیر وام د لو د دې چې مننن به دا سیریال په پنځه کله کې به باندې کې سبب د خپل سیریال په باندې کې خو خوشبخته نه بل خر پای ته ورسېده. د وام سره د ډار سره یو ځای د هر څه، یعنی امکان و چې په نیمایي کې باندې امکان و، هر څه امکان د لو چې طالبانو د یو آزاد دی. نن سبا اوس ټول ته معلوم دی چې دې کله چې شپه بده سي سهار د خوب راکښینې، کوم څه چې په خوب کې تل دي سهار راځي په یو اشر دی یو خلک په ظلم کې چې اغان شزینه دي. او یوازې په سوزو حکم لګیږي چې د شزه جاغ او رات دی د شزه شزینه د باندې کار کول ګناه ده، درس ویل ګناه دی. یعنی خلاصا ټول ګناه یوازې پر سوزو کېږي. که نر د باندې کار وکړي، که نر حبسه وکړي، ګناه نه لري. که ښځه حبسه وکړله ګناه لري. خو د طالبانو ذهنیت نو د تاسو څخه څه معلومات نه تو وایم، هیڅکله زه نه کوم کوڅه چې د دین څخه معلومات نه لري، څه چې د قران څخه معلومات نه لري، او یوازې د یو نسل نه بل نسل پنځه وخت المنځنه ورته په میراث رسیدلی دي. او دی غواړي چې د دین او د اسلام یادونه وکړي. زه نه د دې خبره منم او هیڅوک یې نه مني، نه نړۍ مني، نه جهان مني، هیڅوک یې نه مني. دوی ماسک راځي پر یو قشر باندې یوازې پر شیزو غواړي ظلم وکړي. او د خدای غواړم چې ورځ اسمان دي لمن دي د اسمان تر کوبه کیږي. ورځ اسمان زموږ وطن زموږ ښځې د دې د قید خلاص کیږي. د خیر
تاسو وس چیرته یاستې؟ په څه بوخت یاستې؟ ځوان څنګه روان ده وس؟
زه فعلاً تقریبا یو کال کیږي چې د یو څخه مې د باندې یم. دنمارک ژوند کوم او فعلاً د جی پی د تکری کوم. دغه تر څنګ په یو دفتر کې د ژورنالستانو یو اژانس دی دنمارک کې فعالیت لري په څنګه.
څنګه مو مسافری ته مخه کړله؟ آیا آسانه وه وطن پریښودل، خپل مسلک، خپل کورنۍ د یادونو سره دا ټول پریښودل څومره ستونزمن وو؟
هېڅ چاته آسانه نه ده. کله چې فکر وکړه چې څوک چې خپل وطن پرېږدي، یعنې فکر وکړه خپل مور پرېږدي، خپل د مور جلا کېږي، دا خو ماته آسانه وه. د هېڅ چا د پاس څوک چې تقریبا اته میلیونه کسان افغانان وو نن د افغانستان څخه بهر ته دي او اروپایي مختلف ملکو کې ژوند زندګي شروع کړې کډوال شوي دي. نو د هېچا دپاره په شمول د هېچا دپاره اسانه وه چې خپل د وطن څخه لیرې اوسي. خو که په وطن کې د ځان امن واوسي، که په وطن کې د کار زمینه، د درس زمینه، د پیشرفت زمینه درته برابره اوسي، زه مطمئنه یم هېڅوک نه غواړي خپل مور، خپل وطن پرېږدي. متاسفانه زما دپاره څه دي چې د طالبان په وخت کې د کوچرې په سیریال کې مطالعه وکړله، خو نو د هغې نه وروسته ماته ژوند کول هلته ډېر ستونزمن ده. سو ماته مشکلاتونه ډېر مختلفه د چا د خاصه د خپله د کوم نظام چې په افغانستان کې اوس حاکمیت چلوي او اوس پر ښځو او پر نجونو ظلم روان دی. د دې د خاصه ماته کوم یو لوی مشکل جوړ شي، زه مجبور یم خپل د ځان، خپل د فامیل په خاطر وطن پرېږدم او کډوالې.
د کډوالۍ او د مسافری د سختیو کړه ته قصه وکړې. په لومړی ورځو کې کله چې مسافر شوې تر ټولو سخت شی یا سخت ورځ چې تا تیر کړه هغه کومه ورځ وه؟
د ښکاین اول ورځ و چې زه د مارچ تر ورسېدم. دا تابن ویته د نیوی چې پروګرسي روپای ملکو ته د ستیکې د سکور د ژوند د زندګي دا اسایش ته رامې ده. هیڅ نه ده کله چې خپل وطن ووځي او فکر وکړي چې بل مرته ځي د سلې او کوچنی چې نوې خپل د مور را پیدا کیږي هغه سی او کس دی چې نه پر دودې پوهېږي نه پر فرهنګ پوهېږي نه پر ژبه پوهېږي پر هیڅ چې معلومات نه لري او خپل د وطن لیرې کیږي او ځي د سیمې ملک ته پناهندګي ورکوي. نو اوله ورځ کله چې تر مخ تر اوره ستمه ډېره سخته و. کوم ځای کې چې ما هلته کمپ و هلته هېڅ افغانان نه و هېڅ څوک نه و یوازې زه افغان نجلۍ وم او کسان چې هلته مهاجر شوي و د سوریې ملک څخه و د اوکراین څخه و د مختلفو ملکو څخه راغلي وه مهاجرین په هغه کمپو کې و او ما چې ډېره سخته تمامېدل چې که زما په وطن کې ارامه وي نن به ما دلته څه کړي ول چې نه مې مور نه مې فامیلیا سره دي او زه درته یوازې یم درته یوازې ژوند نه کې مخته وړم. اوله ورځ تقریبا فکر وکړه زه درې میاشتې څلور میاشتې مې ډېرې سختې ورځې دلته تېرې کړه یوازې څوک زما دپاره ډېره سخته وه ډېره سخته چې که څوک مثلا مهاجر کېږي کډوالي کېږي هغه خپل فامیل به ورسره وي خامخا خو مې داسې په نظم سره فامیل مې راسره نه و زه یوازې وم او تقریبا درې میاشتې مې ډېرې سختې تېرې کړې. اوس الحمدلله کله چې درس شروع کړې کار زندګي نه خپل کړه شروع کړله خپل کور ته راغله ما خپل په کور کې ژوند څه کړ اوس تېرېږه خو کله ناکله خپل هېواد پسې وختان زړه مې تېرېږي خپله تېرېږم او نه خداګه دې مې د زړه پسې کې پوه ورته وایي ځینې بېته پوه کې ژاړم
د وطن کوم شي په ډیره زیاته خفه یې لکه ځینی وخت ځینی انسانان ځینو خاصو شیانو پورې ورتړلې نو تا ته د وطن کوم شی ډیر زیات یادېږي؟ یعنی
د وطن هر چې د خاوسې شروع تر هر څه پورې سړی چې خپل د وطن لیرې سي د هر څه پسې زیاتېږي. د وطن د یو ډبرې په څیر چې ټوپې په سیلا ته دی راځي وایي هغه ورځ راځي چې په ټول سم وطن کې افغانستان کې پر سړکونو وګرځم په بوت کوټ کوڅو کې وګرځم په بازارو کې وګرځم او رستورانتو کې وګرځم خلاص په هر ځای کې زه غواړم په تاسو کې وګرځم انې ډېر ډېر څه وایم هغه شسته شسته ځایونه د افغانستان اته په هیڅ ځای نه د افغانستان وقار اته په فکر کې یم نورم دی چې یې نورم د چادر اسی تنګیږي اته نو کوم ولې زه وایم چې څه 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 نه یم دغه یو خلاص د هر څه څه دې نه شي.
شګوفه جانې په ژوند کې انسان د ماشومتوب تر لویوالي پورې انسان له خو بدو خاطرو سره تړلی دا سه کومه خاطره ستاسو په ذهن کې شته د کاغذ کار په برخه کې کده درس په برخه کې یا تا کډوالۍ برخه کې چې کله مو په یاد شي یا مو ډیره وزړوي یا مو ډیره وخندوي؟ ایوه زمي په ځان کې
چې ډیره ستاسو مې ډیره زوري هغه مې مثلا خور مې ده چې خدای دې بخښي په سرطان ناروغي اختاوه او ډیره وزوري ده په دې مرز کې ډیره زیاته وزوري ده اوس کوم وخت چې هغه وه ډېر د امکانات نه و چې په هېواد کې د هغې عملیات وسي هغې ته رسېږي وسي د هغې مشکل حل شي نو ډېر پر هغه ته ویرېدم چې هی کاش هغه وخت کې داسې زه په کوم مقام کې وایې زما د لاس کوم ته راغلي وای چې ما کولی شي خپل د خور تداوي وکړم هغه نن به راشاد ممکن راسره وای نو خوشحالي
که د ګل چهرې سریال کومه جالبه خاطره در په یاد ای زه پوهیږم چې دا د سب په وخت کې هر لحظه ډیره جالبه وي نو که داسې جالبه خاطره د دې سریال مو په ذهن کې راته وي
د ګل چهرې سریال خاطره قطعتونه کې لري هر ورځ چې تیری لري یو ارسان څه ته ده لري اتمنه یو جالب برخه تلوسه تر هر څه د مادې شینخوري ورځ شینخوري ورځ کله چې د مورو جواب ترځي ما مور اخلي ما د خوښه لاس په لږه دغه لاس خوښيږي دا خپل لاس جاري ما لاس تر کې ده کې د نوو ورته نږدې دي چې خپل ملکه چې د څه ته چې دا یو د ما خوښ واخلي دغه یو نزري چوټي لري په سر کې وشتان لري نو دا وشتان دې نه راوښکي دا وشتان دې نه راوښکي او مور مې په ژړا او تخ کې تل ناستې ده او ستارت ولاړم چې مور مې ژړا خاطر دې نن دغه ورځ تیر دې ټول هڅه سمېږي نو په دا وخت کې جواب ورمه او تاسو راځي او ملکه مور غواړي دې